پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری خپرونه کې د دغو خبری کیسو تفصیل اوریدلی شئ. پر روان وضعیت د ملي شورا فوق العاده غونډه ولسمشر پکې طالبانو ته وویل چې د سولې او جګړې له منځه یو انتخاب وکړي،
یا در میز واقعي مذاکره زانو به زانو میشینیم یا در میدان جنگ زانوهایشان را میشکنیم.
د چارو د وکتونکي نظر را اخلو چې جګړیز حالات کې دا فوق العاده غونډه په څه معنی. د هلمند مرکز لښکرګاه کې نن سهار بیا جګړه پیل شوه.
د ښار وضعیت اوس کرار نور هم خرابېږي، ځکه چې لومړی او دومه حوزه کې دننه شاوخوا وسوال طالبان سره ځای پر ځای شول.
او کندهار کې له جګړې بې ځایه شوي کسان مو پوښتلي.
د کوچنیانو سره راوتل چې نو شان فادر لټ سر لټ پښې راوتل.
خبرونه ته موزه اسدالله لودین هر کلی کوم. تخنیکی چاري میر احمد صفای مختوړي مخکې تر دې چې دې او نورو راپورونو ته وار ورکړو. خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلو.
سلام. د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ملي شورا په یو فوق العاده غونډه کې وویل چې د افغانستان خلک له یو ښکاره یرغل سره مخ دي او دا یوه وجیبه ده چې ټول د دغه یرغل په وړاندې ودرېږي. امریکا په دغه هیواد کې د کډوالو په توګه د افغانانو د ځای پر ځای کولو لپاره نن یو نوی پروګرام اعلانوي او یو مرستندوی بنسټ وایي تر اوسه زیات کسان چې هڅه یې کوله په وړو کښتیو کې له مدیترانې تیر شي ژغورل شوي دي. خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ملي شورا په یو فوق العاده غونډه کې دغه هیواد پر روانو حالاتو وغږېد. ښاغلی غنی وویل د افغانستان خلک له یو ښکاره یرغل سره مخ دي او دا یوه وجیبه ده چې ټول دغه یرغل په وړاندې ودرېږي. هغه د سولې په تړاو په خپله وینا کې یادونه وکړه.
موږ ډیره نرمي وښودله او داسې ګامونه مو واخیستل چې د نړۍ په هیڅ کونج کې حکومت د پورته کولو جرأت نه لري. خو زموږ دښمن نه یوازې د سولې خواته ګام وانخیسته، بلکې زموږ اخلاص او صداقت کمزوري وګڼله.
جمهور رئیس غنی داسې وخت د ملي شورا فوق العاده غونډه وربللې او وینا یې کړې چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې جګړو زور اخیستی. په وروستیو څو ورځو کې جګړې د هرات، کندهار، لښکرګاه او ځینو لویو ښارونو شاوخوا او دننه سیمو ته رسېدلې. په پام کې ده د امریکا د متحدو ایالاتونو حکومت په دغه هیواد کې د کډوالو په توګه د افغانانو د ځای پر ځای کولو لپاره نوی پروګرام اعلان کړي. رویټرز خبري اژانس د یو چارواکي او د دوو نورو کسانو په حواله چې له دې موضوع خبرو دغه راپور ورکړی. د دغو دریو سرچینو په حواله چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي، د کډوالۍ د دویم لومړیتوب په نوم د پروګرام د ایجاد اعلان به احتمالا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا نن وشي. د اژانس په وینا د کډوالۍ د ځانګړي پروګرام SIV په چوکاټ کې تېره اونۍ شاوخوا 200 کسان چې د دوی او د کورنیو د غړو د ویزو کاري په وروستیو مرحلو کې امریکا ته رسیدلی دي. په دې پروګرام کې ښایي شاوخوا 50,000 کسان شامل کړای شي. سرچینو رویټرز ته ویلي د کډوالۍ نوی پروګرام به له هغو افغانانو سره ارتباط لري چې د امریکا په مالي مرسته په عملي شویو پروژو یا هم په امریکا کې ډېره غیر دولتي ادارو یا هم امریکایي رسنیو سره کار کړی وي. یو مرستندوی بنسټ وایي تر اوسه زیات کسان چې هڅه یې کوله په وړو کښتیو کې له مدیترانې سمندرګي واوړي ژغورل شوي دي. د SOS مدیترانې په نوم مرستندوی ډلې پرون ویلي د ژغورنې ډیری عملیات د لیبیا او مالټا سواحلو ته څیرمه شوي. SOS مدیترانه ډله وایي دغه پناه غوښتونکي د لرګیو په کښتیو کې سپاره وو چې د دوی مرستندوی کښتۍ د دوی مرستې ته ورغلي. راپورونه وایي په کښتیو کې سپاره پناه غوښتونکي د لیبیا او تونس وګړي وو چې هڅه یې کوله ځانونه د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ورسوي. د ملګرو ملتونو په حواله پر روان میلادي کال کې د مدیترانې په مرکزی برخو کې 930 پناه غوښتونکي مړه شوي هم دي. په جرمني کې پر ځینو مظاهرو له رسمي بندي سره سره په زرګونو کسان په پلازمېنه برلین کې لارو سړکونو ته په اعتراضونو ووتل. دوی د حکومت پر هغو مقرراتو اعتراض وکړ چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې لګولې دي. پولیسو پرون ویل ځینو مظاهرچانو پولیس ځورولي او حمله یې ورباندې کړې او د برلین په څو برخو کې د ټرافیکو د جریان د ګډوډۍ لپاره د څنګلارو خنډونه ټیل وهلي دي. د پولیسو یو ویاند ویل شاوخوا 15,000 کسانو په مظاهره کې برخه اخیستې وه چې تر 600 زیاتې نیول شوي دي. د لبنان د پلازمینې بیروت په جنوب کې د 15 وژل شویو په ډله کې د حزب الله ډلې درې غړي شامل دي. د لبنان امنیتي چارواکي وایي دغه کسان پرون په هغه حمله کې وژل شوي چې د دې ډلې د یو وژل شوي غړي د جنازې پر مراسم وشوه. پرون د لبنان د دې شیعه ډلې د غړو او ځایي سني اوسیدونکو ترمنځ په وسلوال نښته کې چې په خلده سیمه کې وشوه ګڼ نور کسان ټپیان شوي دي. ایران د حزب الله ډلې ملاتړ کوي. د جنازې مراسم د حزب الله ډلې د هغه غړي وو چې تر دې یوه شپه مخکې وژل شوی وو. او د توکیو په اولمپیک کې چین د مډالونو په حساب پرون یو دم تر امریکا مخکې شو. امریکا تر پرون اګست لومړی پورې د سرو زرو، سپینو زرو او برونزو مډالونو په اساس لومړی وو، خو چین په څو برخو کې اتلولي ترلاسه کړه او د سرو زرو څلورو مډالونو په توپیر یې لومړی قطار ترې ونیو. په اولمپیکي لوبو کې د سرو زرو د مډالونو شمیر تر نورو مډالونو څو چنده اهمیت لري او د هیوادونو په درجه بندۍ کې خورا رول لوبوي. دمګړی چینایي لوبغاړي ټول 350 مډالونه لري چې پکې د سرو زرو 40 مډالونه شامل دي. امریکا که څه هم 70 مډالونه لري خو شل یې د سرو زرو دي او په دې حساب دویمه ده. کوربه جاپان بیا 10 مډالونه لري چې له نیمایي زیاتې یعنی 10 د سرو زرو دي. د توکیو اولمپیکي لوبې د جولای په 30مه پیل او د اگست په 8مه ختمیږي.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه زموږ ویب پاڼه کې هم موندلې شي. پته ده azadiradio.com. که د خبرونه تر پای زموږ ملتیا وکي په دویمه نیمایي کې درته 25 دقیقې اونیز بحث هم لرو. په دې بحث کې په دې خبرې کوو چې روانو جنگ جګړو پر تحصیلي او ښوونیز بهیر څه اغیز کړی دی. اوس هم راځو د خبرونه د سر موضوع ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبان باید د سولې او جګړې له ډلې یوه لار غوره کړي. ښاغلی غنی نن د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې ویل د هیڅ ویجاړونکي ډلې په وړاندې به تسلیم نشي او په خبره یې که طالبان جګړه غوره کړي د جګړې پر میدان کې به یې وځپي. ولسمشر افغانستان له یوه یرغل سره مخ وباله چې په خبره یې موخه یې فتنه ده. هغه پر افغانانو د یووالي غږ وکړ او د ملي شورا له غړو یې هم وغوښتل چې د روانې جګړې پر ضد خلک سره راټول کړي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې وینا وکړه. په ښکاره د هغه د وینا موخه د روان وضعیت او جګړې په اړه باندې د ملي شورا غړو او خلکو ته معلومات وړاندې کول وو. هغه د روان جګړې او سولې په اړه خپل لیدلوری په دوه ټکو کې واضح کړ. وی ویل که طالبان سوله غواړي سوله ورسره کوي، خو که جګړه یې غوره کړه د جګړې په میدان کې به یې زنګونونه ورمات کړي.
یا د سولې خبرو په واقعي مې زنګون په زنګون کینو، یا یې د جګړې په میدان کې زنګونونه ماتو. موږ خپل ټاکنه کړي، طالبان او ملاتړي دې خپل انتخاب وکړي.
افغانستان جمهور رئیس د ملي شورا غړو او د افغانستان ملت ته په خپل وینا کې افغانستان له یو یرغل سره مخ وباله چې په ښکاره تر برید لاندې دی او هدف هم فتنه ده. د افغانستان جمهور رئیس وویل چې په افغانانو باندې دا جګړه تپل شوې ده، خو دوی هڅه کوي چې خلک وژغوري او د سولې لپاره چې وړاندې هم ملي ارمانو هڅې وکړي. د افغانستان جمهور رئیس دا هم وویل چې طالبان سولې ته لیوال نه دي او د افغانانو دښمني یې په بیا اخیستله. خو دا یې هم وویل چې افغانستان به هیڅکله دا کوړه خټک مدرسې افکارو او ترخوای نورو هغه فکرونو ته تسلیم نشي چې غواړي پر افغانانو باندې وتپل شي. جمهور رئیس له افغانانو د یووالي غوښتنه وکړه او تر خوای د ملي شورا پر غړو باندې غږ وکړ چې د روانې جګړې پر ضد د ملي بسیج لپاره کار وکړي او خپل خلک د افغانستان د ژغورنې لپاره راپورته کړي. افغانستان جمهور رئیس امنیتي وضعیت ته په اشاره وویل چې تر راتلونکو شپږو میاشتو به وضعیت بدل شي او هغه پلان چې په خبرې ده چمتو کړی عملي کول لپاره شوی دی او تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به افغانستان د استقرار حالت ته ورسوي. د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني هم وینا وکړه. وی ویل چې څلوېښت کاله کېږي افغانان له خپل اساسي حق څخه چې سوله ده محروم پاتې شوي دي. هغه له طالبانو وغوښتل چې جګړه د حل لاره نه ده او باید د سولې له لارې د خپل ستونزو د حل لپاره راودانګي. هغه وویل طالبان باید پوه شي چې دا جګړه یوازې بایلونکی لري، ګټونکی نه لري. خود ولسی جرګی رئیس له جمهوریت پننګ ویل چې د افغان امنیتي ځواکونو او همدارول د اوسنی نظام په ملاتړ به د ملي شورا ټول غړي ودرېږي.
و موریدل چې د افغانستان ملي شورا نن فوق العاده غونډه را بللې ده. د غونډه کې افغان ولسمشر هم خبرې کړې دي او وی ویل چې طالبان باید د جګړې او سولې لمنځه یو لار غوره کړي. ښاغلی غنی دغه راز ویلي چې د امنیتی وضعیت قابو کولو ته پلان جوړ کړی چې په شپږو میاشتو کې به یې پایلې معلوم شي. د دې موضوع د تحلیل لپاره دا شیبه د پانتون استاد او د چارو کتونکی سید خالد سادات استودیو ته ملګری شوی. سادات صاحب، ستړي مشي. په اوسنیو شرایطو کې چې د افغانستان په څو کلیدي ښارونو کې جګړې روانې دي، هلمند، هرات، کندهار او دغه راز په تخار او یو شمېر نورو ولایتونو کې، د دې فوقالعاده غونډې ارزښت په څه کې کېدلی شي؟
مننه، تشکر. لومړی خو دا ده چې ولسمشر د خپل واک نه په استفادې باندې همدارنګه د اساسي قانون د مندرجه موادو د 104 مادې پر اساس چې د ولسي جرګې او د سنا مجلس او د ولسي جرګې ګډې غونډې دا هر وخت کېدلی شي چې ولسمشر تشخیص کړي. همدارنګه د اساسي قانون د 104 مادې پر اساس چې کله په رخصتیو باندې وکیلانو سناتوران کلي اوسېږي، د سنا مجلس اعضا همدارنګه د ولسي جرګې غړي، یعنی د رخصتیو په وخت کې هم رئیس جمهور د فوقالعاده غونډې پر اساس کولی شي او د خپل امر په اساس کولی شي غونډې رایه کړي. زه فکر کوم چې دا یو فوقالعاده غونډه وه په تیر کې تقریبا د رخصت پر مهال باندې چې ولسي جرګه او مشران جرګه د رخصت اوسېږي، دغه غونډه نه درلوده. فوقالعاده ځکه دغه وکیلان او سناتوران په رخصتیو باندې دي، خپلې دوبانې او رخصتي مختوري نه بنه پر دې باندې دا مهمه و ترسو دایر شي. دغه خبر دا چې دلته په اوس وخت کې د افغانستان د یو حساس وخت تیریږي، ولسمشر د خپل مسؤلیت درک لپاره همدارنګه د ملت ته او د افغانستان خلکو ته د خپل پیغام رسولو لپاره تر څو وکولی شي چې اوس تصمیم د افغانستان خلکو په کوم اساس نیسي. یا حد اقل ولسمشر په اوسني وضعیت کې د اوسني بحراني وضعیت ته وتلو لپاره خپل پیغام څنګه اعلانوي؟ نو زه فکر کوم د خپل آواز پورته کولو لپاره همدارنګه د ولسي جرګې او د مشرانو جرګې د اعضاو سره چې دواړه اتاقونه کې دواړه مجلسونه کې د ملت استازي کې
بله. او سادات صاحب، دا غونډه داسې مهال روانه ده چې په څو ښارونو کې جګړې هم روانې دي. همدانن موږ راپور لرو چې د هلمند په مرکز لښکرګاه کې سهار طالبانو بیا بریدونه پیل کړي دي. د ښار په لومړۍ او دویمه حوزه کې ځای پر ځای شوي او مارکیټونو ته ختلي دي. فکر کوئ دې وضعیت چارواکي، ولسي جرګې غړي او ولسمشر څومره اندېښمن کړي؟
نه یوازې دا چې د ولسي جرګې او د ولسمشر د اندېښنې خبره اوسېږي، بلکې د افغانستان د آینده لپاره د افغانستان د اوسني وضعیت او د افغانستان خلکو ته متوجه ګواښونه دي. درسته خبره ده چې ولسمشر د لومړي درجه شخص په توګه باندې مسؤلیت لري تر څو خپله خاتمه شي او خپل اعلان د افغانستان خلکو ته وکړي، تر څو دغه جګړه کم استخدام ترسره شي. اما په اوس وخت کې نه یوازې دا چې څو ولایتونه په جګړه کې، زه فکر کوم چې د دې وخت لیدل کېږي چې ولسمشر خپله مهمه اجنډا، خپله مهمه خبره د افغانستان خلکو سره شریکه کاندي، د افغانستان د خلکو نمایندګانو سره شریکه کاندي. نو زما باور دا دی تر څو د ولسمشر د آینده پلان لپاره چې شپږ میاشتې پلان وویل، همدارنګه چې څه روان دي په جګړه کې او څه روان دي په جګړې په داخل کې او دا جګړه په کوم لور باندې درومي، د دغسې مسایلو د څېړلو لپاره دا یو ضروري خبرو تر څو دا باید د ملت سره شریکه شي. داسې نه شي کېدلی چې موږ دې دغه ټوله مسله یوازې د هلمند جګړې لپاره مناسب کړو. هلمند جګړه د لښکرګاه جګړه له بده مرغه چې اوس دغه سوره چې کېږي په ډېر بد وضعیت کې د هلمند خلک قرار لري، د لښکرګاه خلک قرار لري. اما زه فکر کوم چې اوسنی او بحراني وضعیت د سلور شتولاتونو جګړې همدارنګه د افغانستان د جغرافیوي د افغانستان جغرافیا ته ورته خطرونه، یا د طالبانو تقویه او طالبانو پر وړاندې یو داسې عمل ترسره کول چې وکولی شي په دې ځای کې د نظام بقا او د جمهوریت بقا ترسره شي، د دې مسؤلیتونو د رفع لپاره رئیس جمهور اړینه وبلله تر څو د افغانستان خلکو ته خپله خاتمه شي، خپل پلان، خپلې خبرې، خپل نظریات وړاندې
کړي. او سادات صاحب، ولسمشر دې غونډه کې وویل، پرون هم ویلي وو چې تر شپږو میاشتو پورې به امنیتي وضعیت کې د پام وړ مثبت بدلون راشي، او دغه راز له خلکو غوښتل چې د جګړې په وړاندې سره یو موټی شي. دا دواړه خبرې په څه معنا کېدلی سي؟ آیا امکانات شته دي یا تاسو هلته چې د جګړې ډګرونه ګورئ، وضعیت ګورئ، تر شپږو میاشتو پورې د مثبت تغییراتو او امکانات وینئ تاسو؟
ممکنه حکومت خپل امنیتي پلان تر شپږو میاشتو پورې جوړ کړی اوسي، او زما نظر دا ده چې طالبان هم دغه جګړه پر مخ نشي وړلی په دې چې په دې روان شدید وضعیت کې طالبان له جګړې څخه خسته کېږي، هغوی تلفات ورکوي، هغوی په عین زمان کې نشي کولی دا سیمې وساتي. نو زه باور لرم تر شپږو میاشتو پورې نشي ساتلی، ځکه خلک توقعات لري، خلک خدمات غواړي، خلک نور مسایل غواړي. نو زه فکر کوم چې دا به ستونزمنه اوسېږي چې موږ د قضاوت وکړو چې دا کولی شي. ولې حکومت د خپل پلان پر اساس مخ ته ځي؟ یو مسله، دویمه مسله د افغانستان پر خلکو باندې، یووالی د افغانستان د خلکو په اتحاد باندې فکر وکړو. دا ډېره مهمه خبره ده. موږ دغه خاوره د افغانستان خلک باید وساتي. یعنی حکومت د افغانستان خلکو د حکومت او د ملت ترمنځ یاد نظام او د ملت ترمنځ کوم فاصله دا باید لنډ شي، او د دې فاصلې د لنډیدلو او کمولو لپاره ولسمشر پر ملت باندې غږ کړی دی. ولسمشر هغه اقل د لومړي درجه شخص توګه باندې خپل مسؤلیت ملت ته واورو، خپل مسؤلیت ادا کړه. اوس ملت باید راپاسي کې تر څو د دې خاورې او د دې جغرافیه او د دې اوسنۍ بحران دراوتل نه پاتې ملت ته کیسه دی، ملت ته پر خښته خطرونه دي. د دې څخه دراوتل نجات بر فکر کوم چې همدغه کېدل شي. اما د شپږ میاشتې خبره دا د حکومت امنیتي پلان دی. زه باور لرم حکومت وغواړي حکومت دغه ځای فت لري، حکومت توان لري تر څو په شپږ میاشتې کې حتی له دې څخه په کمه موده کې د اوسنۍ جګړې بحران د اوسنۍ جګړې معادله بدله کاندي.
کور موادان ډېره مننه د پوهنتون استاد او د حقوقي او سیاسي چارو کتونکي سید خالد سادات و چې د ولسي جرګې او دغه راز د سنا جرګې په فوق العاده غونډې خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو نور پزله پوری راپورونه هم درتلرو وړاندې مو د هلمند لخکرګه جګړې ته هم بیايو، خو اوس راځي د ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
په هلمند کې د جګړو په تیزیدو سره بزګران له اقتصادي پلوه سخت زیانمن شوي دي. د هلمند د کرنې ریاست رئیس زلمی الکووی اوسمهال د بزګرانو د حاصلاتو وخت دی، خو بازار نشته او خلک له خاره په وتو دي. نوموړي نن ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې د بزګرانو د توکو لپاره د بازار د نشتون له امله توکي له خرابېدو سره مخ دي. تر دې وړاندې د فراه او کندهار د کرنې ریاستونو مسؤلینو او بزګرانو هم ورته اندېښنې مطرح کړي دي. په پکتیکا کې د 1.8 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت 300 متره اوږد کانال جوړ شو. د کرنې بیا رغونې او پراختیا وزارت مرستیال ویان محمد رفیق جنبش ازادي راډیو ته وویل چې د ولسي تړون ملي پروګرام له لوري د پکتیا ولایت د شواک ولسوالۍ اړوند د غونډې کلی پراختیا شورا لخوا د 1.8 میلیون افغانیو په ارزښت 300 متره اوږد او 70 سانتي متره لوړ کرنیز کانال جوړ شو. یاد کانال 270 جریبه کرنیز ځمکه خړوبوي او لزګونه کورنۍ ترې ګټه اخلي. د دې پروژې په ترڅ کې ځایي تخنیکی او ناتخنیکی کاریګر لپاره هم کاري زمینی برابرې شوې. د پکتیا شواک ولسوالۍ لپاره د ولسي تړون ملي پروګرام له لوري د اوبو لګونې، څښاک پاک او اوبو ته د لاسرسي، لمریزې برېښنا او ترانسپورت په سکتورونو کې 15 پروژې منظور شوې چې د یو شمېر هغو رغنیزې چارې بشپړې او پاتې نور به په راتلونکي کې تکمیل او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. او د کابل په شهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یو یورو 90 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 109 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.2 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 3.19 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوریدونکو موږ هڅه کوو چې په هلمند کې له یو ځایي خبریال سره اړیکه ټینګه کړو او هلته په لخکرګه کې د پیل شوې جګړې جزئیات درکو. خلو هلمند سره اړیکې نه ټینګېږي، مخابراتي ستونزې دي. اوس هم یو بل موضوع را اخلو. ټاکل شوې ده امریکا د هیواد ته د یو شمېر افغان پناه غوښتونکو لپاره یو نوی پروګرام د انتقال اعلان کړی. رویټرز خبري اژانس د چارواکو او نورو سرچینو له قوله په دې اړه راپور ورکړی چې تفصیلي ملالۍ بشیر اوروي.
د رویټرز خبری اژانس راپور وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په احتمال د اگست په 2مه نیټه د پناه غوښتونکو د ځای پر ځای کولو په اړه اعلان وکړي. دا خبره د یو اداري چارواکي او دوه نورو سرچینو له قوله سوې ده چې نه یې غوښتل نمونه یاد سي. راپور وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. دا راپور په داسې حال کې خپور شوی دی چې طالب سخت دریځو په افغانستان کې مځکو لاندې کولو ته دوام ورکړی دی او له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو بهیر هم مخ پر بشپړه کېدو دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د کانګرس د غړیو او نورو مدافع ډلو تر فشار لاندې راغلی چې د هغو افغانانو مرسته دی وکړي چې د طالبانو له خطر سره مخامخ دي، ځکه په تیرو شلو کلونو کې له امریکایي ماموریتونو سره کار کړی دی. بایدن ژمنه کړې چې هغه افغانان چې د امریکا له پوځ سره همکاري کړي تر شا نه پرېږدي. اداري چارواکو د افغانانو د انتقال د پلان په اړه له خبرو ډډه کړې ده، خو په دې اړه اندېښنې زیاتې سوي دي چې د طالبانو له وړاندې تک څخه به لوی شمېر ملکیان بې ځای سي. رویټرز په دې راپور کې د سرچینې له قوله ویلي چې د پناه غوښتونکو دا پروګرام به د هغو افغانانو لپاره وي چې د امریکا په تمویل کړو پروژو په امریکا کې میشتو غیر دولتي ادارو او رسنیو سره یې کار کړی وي، او دا پروګرام له اس آی وی څخه بیل دی چې د ترجمانانو او هغو کسانو لپاره دی چې د امریکا له حکومت سره یې کار کړی دی. د رویټرز راپور له مخې د اس آی وی پروګرام له لارې 200 کسان چې ویزې په آخري پړاو کې وي له خپلو کورنیو سره تیره اونۍ امریکا ته انتقال شول، او د دې پروګرام له لارې امریکا ته د انتقال شوي شمیر شایي 500,000 ته ورسیږي. وروسته له هغه چې امریکا د خپلو ځواکونو د وتلو بهیر بشپړ کړي، ټاکل شوی د شاوخوا 650 امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټانو د امنیت په خاطر پاتې سي. د چارواکو په وینا 200 امریکایي پوځیان به تر سپتمبر میاشتې د کابل هوایي ډګر د امنیت په برخه کې له ترکی پوځیانو سره د همکاري په خاطر پاتوي، خو وروسته به د هوایي ډګر د امنیت چارې د ترکیې په مشرۍ پر مخ ځي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
زموږ خاګل ازادي راډیو نه اوري اوریدونکو، لکه څنګه مو چې مخکې هم درته وویل، د هلمند په مرکز لښکرګاه کې نن سهار بیا جګړه پیل شوې. راپورونه وایي چې طالبان نن سهار د ښار په لومړۍ حوزه کې ځای پر ځای شوي دي، او دا مهال له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. ورځو هلمند ته له لښکرګاه نه آزاد خبریال عزیز احمد شفیع سټډیو ته وصل شوی. شفیع صاحب، ستړي مشئ که اوریدونکو ته د هلمند د جګړې حال ورکړي.
مننه سلام و علیکم السلام. د جبلی حال داسې دی چې بغیر د شپې ناوخته یعنی 2 بجې د چرلکو آوازونه ښکاره ژغونه واورېدل شول، او دلته په امنیه قمانداني کې کښېناستلې تر سهاره پورې د چرلکو تګ راتګ روان و، خو دا مهال جګړه هیڅ نه وه. سهار 6:30 بجې یا نږدې 9 بجې وې چې جګړه شروع شوله، او د دوهمې حوزې او د اولې حوزې په شاوخوا سیمو باندې جګړه وسوله. د لومړۍ حوزې پر محبس باندې هلته د دوو طرفو څخه جګړه تونده روانه وه، چې وروسته له هغه څخه د هلمند د 215 میوند قلي اردو د قمندان جنرال سمیع سادات په خبره چې د مابس پر شاوخوا 40 وسلوال طالبان ته مرجوب لا واوښتل، چې په هغه کې 2 تنه زخمیان او 8 تنه ووژل شول. د په خبره چې په د پرونی جګړې او د نن جګړې په محل د دوی یعنی د وسوال طالبانو دوه مهم قمندانان چې هغه نظامی مسؤلین یو د واشیر ولسوالۍ ملا متقی او همدارنګ د ناوی ولسوالۍ ملا مجاهد هم په دغه جګړه کې وژل شوي. د په خبره تر دا مهاله 9 کسان وسوال طالبان ته ملجوب لا ورسېده، خو دغه خبره بیا وسوال طالبان ردوي. د وسوال طالبانو ویان زبی الله مجاهد وایي چې په دې جګړه کې زموږ د 50 څخه تر 60 کسانو پورې وژل شوي دي، او نور موږ هیڅ تلفات نه لرو، خو د حکومت لور ته دوی وایي چې ډېر تلفات اوښتي دي، او ډېرې سیمې اوس د مرکز لښکرګاه وایي زموږ په لاس کې دي. د په خبره یوازې امنیه قمانداني او د ولایت مقام آسپاس سیمې د حکومت په لاس کې، نور زموږ په ولکه کې دي.
بله، هلته ځایي اوسیدونکي څه وایي؟ تاسو چې هلته په سیمه کې یې خپل وضعیت څنګه ګورئ؟ سهار جګړه پیل شوې، اوس دغه د 12:30 بجې د غرمه ده، اوس جګړه په څه وضعیت کې ده؟ ښار په څه وضعیت کې ده؟ خلک څه وایي؟ تاسو څه وینئ؟
دلته داسې حالات کې دي چې خلک په بارو کوچ کې دي، د هر چیرې چې جګړه تونده سي دغه سیمې څخه خلک بلې سیمې ته ځان رسوي. دلته اوس مهال جګړه مهار شوې ده، یعنی بند ده، او خال خال ډزې تر غوږو کېږي، خو جګړه سهار څه د پاره یعنی شاوخوا 9 بجې چې ډېره تونده روانه وه، هوایي بمبارونه هم وسوله په ځینو سیمو کې. وسلوال طالبان د 2 میاشتې هلته د یو خصوصي پوهنتون ته هم وختله، او ځینې سیمې هم تر خپل کنټرول لاندې راوستلې چې د افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت وه.
ډیره مننه، کور مو ودان. په هلمند کې آزاد خبریال عزیز احمد شفیع و چې دغه تل د لخکرګاه د روانې جګړې په اړه معلومات ورکول او ویلي چې دا جګړه سهار مهال 9 بجې شاوخوا پیل شوه. طالبانو په لومړۍ حوزه کې بریدونه وکړل او اوس د پټکو چې جګړه یو څه مهار شوې ده. افغان چارواکي او طالبان دواړه بیلابیل ادعاوې لري او دواړه په دې جګړه کې د بریا خبرې کوي.
آزادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د هلمند په څنګلوري کندهار کې جګړو شاوخوا 2000 کورنۍ بې ځای کړې دي. په دې راپور کې موږ د دوی حال پوښتلی.
د کندهار راجکیم په دې دولتي ودانۍ کې د جګړو له امله بې ځای سوي شاوخوا 2000 کسان ځای پر ځای سوي. دا هغه کسان دي چې یوازې خپل سرونه له کورونو راایستلي او دلته یې پناه راوړې.
جنګ دا شان سوي مرمولې چې په هلته وازداب د کوچنیانو سره راوتلې چې نومه شان پاد لڅ سر لڅ پښې راوتلې چې یو حق نه دغه او چر باندې.
په کندهار ښار او نږدې ولسوالۍ کې جګړې یو بشري ناورین رامنځته کړي او دا شاید لومړی ځل وي چې 2000 کورنۍ له خپل کورونو بې ځای کیږي چې اکثره یې د سرپناه ځای هم نه لري.
موږ دغه چې د جنګ نه مابې نه راووتو چې د دېخوا هم مرمۍ و راکټونه وورېده تیاري و بمبار کوي. دغه چې راووتو د خپل کوچنیان م راوایستل بالا مسر راوایستی دغه یو دوه ګودړان م راخیستی دغه راخیستی دغه دوه دانې توسان م راخیستی نور مشې نه در راخیستی رالو.
په دوی کې داسې کسان هم ست چې د کورنۍ نور غړي لا هم د جګړې په سیمه کې بند پاتې دي.
اوس ما خپل د کوچنیانو یو کمان ته بمړا استای به سوی استای به پته به څه جنگ کړی کولې مې دا وټو وټو په څیر پېژ اوس مې پرځه نه جوړې چې څه به سوی امرا بیا ست خو نه نه کړی یالو نه ته خدای شي یالو هغه هم نوډون د پر ځای نه است نه بالا مې مې ولور ته بلی ولور سم پېښه وت کړی لور ما ورول لور ز ز م ځان ته ملنګ کیږه مار ځای چې سملم لاړم کوچنیانو پات اوس ورو
نرگس اصلی د کندهار ولایت د پنجوایی ولسوالی اوسیدونکی ده. دا وایي لومړی د پنجوایی ولسوالی څخه دا او کورنۍ د جګړې لامل د شار و میهاوزه تر بې ځای سو. خو دلته په و میهاوزه کې هم جګړو زور واخیستی چې اوس اړه سو چې د هجانو په کیم کې پناه واخلي.
ام په یوه و د ستره کې هغه د سلیم پرون را صفات اس مې ماشام په سرو مردو کې چې د سر پټاونه و د سر مردک و د سر ګولۍ وي چې په خدا سم وې چې مرګ باندې پاتې خدا ای وای و پړینې بیا درایې تر د درایې سره برایې د مردو خود ته تر راغلی یو هیڅ شی مونږ نه پر دنیا نه وړي خدا ای وای و کپڑا چې مونږ مومنان و چې دی وړ ته دی چې نو و په خلاص ته د مردک را باندې وړې دلم هغه ته مخابره د خدا په نام پر مونږ ګولۍ مو وروي مونږ خانک مرسمه پاده
بی بی رابیا بیا د ومه حوزه څخه د خپل کورنۍ سره یو ځای د پوهنې ریاست اړوند لیلی ته چې په نهم ناحیه کې موقعیت لري تللې او په یو وتا کې شپږ کورنۍ ځای پر ځای سوي دي. هغه وایي د ګرمۍ له امله اولادونه ناروغ سوي او پر بسترونو ورته پراته دي.
ریا مرمیرا باندې وریدا هغه دیوس په کوروت طالبان چې نو خپل سره کورونه مفاتسه دایم په دبل په وتاکو کې ژوند کوو. نو سره جو کوم کو کې نو ستاسو خپل ځای نه ځای جراک دا غدي لور مې لمبا واره د تورټو ګرته به د شیدې ته به د پرتا د ډاکټر ته وار وسته د لنج ځخنه ګولي شې مرکه لکه سره غزف کې د شپږم خنه وو په یو کو تک شپږ کور
د دې به ځای سو کورونه یو وازنه هله داده چې سیمه یامن کړل سي څو دوی په آرام ژوند وکړي.
الله دار کوم ته یقین وکنه دی لور مراد سره غسل په ما یو راز غلو بل راز غلو په وسول نه دی د کښنه م دغه ستر د ګروانو نیولو بل بل دغه شو شتور غرزل مازی به میزان استي دغه مو کې نه و چې د خپل کور څخه یو دغه شیر او بسم چې د غاړی ته واچوم ما د غاړی شان نه دی رخصت د مؤمنان د نه دی رخصت د یو پرتوک دی ورمنځه او روايه غوند ورمنځه او روايه غوند په دغه حالاتو کې موش ولې زغون ظلم کیږي ولې د یو څوک نشته چې دغه غوانانو غم خوړي د خدای خو به رضی د رسول خو به رضی مستر مرسته وکي دغه مکه ولا افغانستان د 50 کال ته ټوک ټوک در په درمو کې
د کندهار د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي په تیرو شاوخوا درو اونیو کې د کندهار ښار د اوو ناحیو او یو شمېر ولسوالیو څخه نږدې 22,000 کورنۍ بې ځایه سوي چې له دې جملې 9,500 کسان په دولتي تاسیساتو کې ژوند کوي.
په دې وروستیو دوه نیمو اونیو کې نږدې 22,000 کورنۍ د کندهار ښار د اوو ناحیو څخه او د دې تر څنګ یو شمېر ولسوالیو څخه چېرته چې جګړه روانه ده د کندهار امن سیمو ته بې ځای شوي. موږ تقریبا 9,500 کسان په مختلفو دولتي تاسیساتو کې ځای بې ځای کړي چې د بیړنیو مرستو تر عنوان لاندې یو شمېر ملي سوداګر چې اکثریت یې کندهاري دي د دې په مالي لګښت باندې دوی ته یو شمېر لوجستیکي وسایل لکه فرش ظرف همدغرس درې وخته پخه ډوډۍ برابرو او دوی ته په اختیار کې ورکړو ځکه اکثریت د دوی کوچنیانو ښځې دي.
جګړه لا هم پای ته نه ده رسېدلې. همدا اوس د کندهار په 15, 19, 23 او 15 حوزه کې جګړې روانې دي چې له امله یې هره ورځ لسګونه کورنۍ بې ځایه کېږي او اندېښنه شته چې دغه ارقام به په لنډ وخت کې نور هم لوړ سي.
په کابل کې 2:30 شوې. اوس هم لنډ خبرونه له صفي الله ستانکزي نه اورو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ملي شورا په یو فوق العاده غونډه کې د دغه هیواد پر روانو حالاتو وغږېد. ښاغلي غنی وویل د افغانستان خلک له یو ښکاره یرغل سره مخ دي او دا یوه وجیبه ده چې ټول د دغه یرغل په وړاندې ودرېږي. په پام کې ده د امریکا د متحدو ایالاتونو حکومت په دغه هیواد کې د کډوالو په توګه د افغانانو د ځای پر ځای کولو لپاره نوی پروګرام اعلان کړی. د کډوالۍ نوی پروګرام به له هغو افغانانو سره ارتباط لري چې د امریکا په مالي مرسته په عملي شویو پروژو یا هم په امریکا کې ډېره غیر دولتي ادارو یا هم امریکایي رسنیو سره کار کړی وي. یو مرستندوی بنسټ وایي تر 300 زیات کسان چې هڅه یې کوله په وړو کښتیو کې مدیترانې سمندرګي واوړي ژغورل شوي دي. د اس او اس مدیترانې په نوم مرستندوی ډلې پرون ویلي د ژغورنې ډیری عملیات د لیبیا او مالټا سواحلو ته څیرمه شوي. په جرمني کې پر ژوندو مظاهرو له رسمي بندي سره سره په زرګونو کسان په پلازمینه برلین کې لارو سړکونو ته په اعتراضونو ووتل. دوی د حکومت پر هغو مقرراتو اعتراض وکړ چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګولې دي. د لبنان د پلازمینې بیروت په جنوب کې د 500 وژل شویو په ډله کې د حزب الله ډلې درې غړي شامل دي. د لبنان امنیتي چارواکي وایي دغه کسان پرون په هغه حمله کې وژل شوي چې د دې ډلې د یو وژل شوي غړي د جنازې پر مراسم وشوه. او د توکیو په اولمپیک کې چین د مډالونو په حساب پرون یو دم تر امریکا مخکې شو. امریکا تر پرون اگست لومړی پورې د سرو زرو، سپینو زرو او برونزو مډالونو په اساس لومړی وو، خو چین په څو برخو کې اتلولي ترلاسه کړه او د سرو زرو څلورو مډالونو په توپیر یې لومړی کتار ترې ونیو. دمګړی چینایي لوبغاړي ټول 350 مډالونه لري چې پکې د سرو زرو 40 مډالونه شامل دي. امریکا که څه هم 70 مډالونه لري خو 40 یې د سرو زرو دي او په دې حساب دویمه ده.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادي راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي راډیو اونیز بحث ته خراغ لې دی. بحث موز اسد الله لودین هر کله کوم. په دې بحث کې په دې خبرې کوو چې روانو جنگ جګړو په افغانستان کې پر ښوونیز او تحصیلي بهیر څه اغیز کړی دی. لکه څنګه چې تاسو خبرې په افغانستان کې د څو اونیو لپاره د کورونا محدودیتونو دغه بهیر وځپه، خو تر هر څه ډیر دا بهیر له وروستیو جګړو له امله زیانمن شوی دی. په اکثرو سیمو کې ښوونځي داسې سیمو کې دي چې شاوخوا ورته جګړې روانې دي. پوهنتونونه هم له ورته برخلیک سره مخامخ دي. دا چې د وضعیت پر محصلینو او د غراز زده کوونکو څه اغیز کړی دی، د جګړې بهیر، روان بهیر، دغه ښوونیز او تحصیلي بهیر څومره اغیزمن کړی، په همدې بحث کوو. د بحث ته مو درې میلمانه را بللی دي. په هلمند کې فعال ځوان محمد ولی، د قومونو او قبایلو چارو وزارت مسلکي معین محمد آصف ننګ، او په ولسي جرګه کې د زابل د خلکو استازی عبدالقادر قلاتوال. تخنیکی همکار اشاره کوي چې له هلمند را سره محمد ولی استودیو ته وصل دی. محمد ولی جان، خبرونې ته ښه راغلی. راځی له همدې جګړه ځپلې هلمند نه به پیل کو. تاسو د وزوان په توګه دغلته وضعیت څنګه ارزوي؟ د روانو جنگ جګړو دغلته پر ښوونځیو، پر پوهنتونونو څه اغیز کړی دی؟ محصلین او زده کوونکي چې تاسو ګورئ، د دوی روحیات څه ډول ده؟ مهرباني.
لودین صاحب محترم، تاسو ستاسو تخنیکی همکار او د خبرونې ټول ګډونوا د میلمنو او ټول اوریدونکو ته سلامونه. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ یاست په وطن کې د آبادۍ په هیله. لودین صاحب، اول موضوع ته براسو، د زده کړیز بهیر په اړه باندې تاسو ډېره ښه پوښتنه مطرح کړله. دلته زده کړیز بهیر چې دی، په اول ځل باندې چې وځپل سو د کرونا څخه، موږ یو کلن شاتګ کړی دی په تدریسي بهیر کې. او دوم اساسي موضوع چې ده، د اوسنۍ د جنگ د شکیل اړخ څخه، موږ هلمندي ځوانان دغه هیله لرو چې دوی خپلې وسلې په مځکه باندې د خیر دی، د شارت څخه دی په شاسي اغزمور درسي بهیر چې په کومه کچه باندې روانو، په شاساسي ډول باندې روانو، هغه دی بیرته همدغه استفعال سي. دا اوس ټول مکاتب، پوهنتونونه، شار، ټول په بد وضعیت کې راګیر خلک دي. او د پوهنتونونو له رئیسانو صاحبانو څخه مو دا غوښتنه ده چې د شخصي پوهنتونو د محصلینو سره دي په دغه د را روان سیمستر کې دوی دغه یو په اصطلاح باندې دوی دی یو کومک همکاري ورسره وکړي، ځکه چې د هلمند خلک په بد وضعیت کې راګیر دي. په شار کې جګړه ده، کاروبار په نس باندې حساب دی، ټول ولسوالۍ بندې دي.
نو دلته محصلین او زده کوونکي په څه حالات کې دي؟ دوی تحصیلونو ته او دغه راز ښوونې ته ادامه ورکوي او کنا ستا داسې ښوونځي او یا داسې پوهنتونونه چې د جګړو تر کرښو لاندې ژوند کوي یا د جګړو تر کرښو لاندې دي، او هلته محصلین او زده کوونکي نه ورځي؟
داوس د هلمند، داوس د فعلي وضعیت څه تاسو سره غږیږم. داوس د جنگ شکیل اړخ وسلوال طالبان په هلمند خصوصي پوهنتون کې ځای په ځای شوي دي. په عموم کې د ځوانان او په تیره بیا د هلمند هغه کسان چې دلته زده کړې کوي په خصوصي پوهنتونو کې، هغه په هیڅ صورت باندې دا نه غواړي که دولتي کسان ځای په ځای کېږي په دې ځای کې، که وسلوال طالبان ځای په ځای کېږي. موږ په شکیل اړخ باندې دغه غږ کوو په واز د خوله باندې چې د خدای دپاره نور زموږ آینده مراتبه کوي.
بله، کور ودان تاسو را سره وشي خبرونې سره. زموږ بل میلمه ښاغلی آصف ننګ هم، چې اوس د قومونو او قبایلو چارو وزارت مسلکي معین دی، تر دې وړاندې په پوهنې وزارت کې هم کار کړی دی، را سره سټوډیو ته وصل دی. ننګ صاحب، ستړي مشي، له تاسو به وپوښتو چې د روانو جنگ جګړو د پوهنې په بهیر څه اغېز کړی دی؟
سلام
وړاندې
کوم
تاسو
ته او درنو میلمنو ته. زما په نظر جګړه ډیر مسایل له منځه وړي دي، ډیر زیربنا، ډیر پاخه بنسټونه، او دا خو اسانه مسله تنه نه ده. د معرف مسله، او د معرف مسله تنه یو مجرد بحث نه ده چې سړی فکر وکړي چې دا یو بیله ساحه ده، په همغه ساحه کې ضرر رسیدلی ده. نه، نورو ساحاتو ته که ضرر رسیږي نو ضرر معرف ته هم رسیږي. مثلا که نامنه ډیره سوی ده، که پل ړنګ سوی ده، که سړک له منځه تللی ده، دا ټول هغه قیمت معلم هم ورکړی ده، شاګرد هم ورکړی ده، مکتب هم ورکړی ده، او تعلیم هم ورکړی ده. نو د جګړې هغه اغیزه ډیره زیاته متعدده ده په معرف باندې. هغه کلونو د جګړو ته چې شدت پیدا کړی، کلاړ سو له 2014 دغه میزان د مشارکت د جلکیو او هغه الکان چې په مکتب کې شاملېږي، په عمر د مکتب کې چې دي، هغه په تدریج سره کم شوی ده. یعنی میزان له 20% د جلکیو د مشارکت میزان بیا راټیټ شوی ده. په 2014 کې بیا په 2013 کې دغه میزان 9.5 تر راغلی ده، بیا پسې کم شوی ده. اوس شاید په حدود د 15 کې دې کال کې، په 2000 کې اگر چې دا میزان اټکلي څه شوی ده چې کم راغلی ده. یعنی موږ درې څلور نهادونه لرو چې دوی د گزارش د معرف څه کوي، لکه ګډ مرور په معرف او تعلیم تربیه باندې، بانک جهانی او جی آی زیت او یونیسف او د معرف په خپله اداره هم تر سره کوي. نو دغه میزان کمیږي، یعنی معنی دا ده چې او هم هغه الکان چې رښتیا چې مکتب ته شاملېدونکي وو، هغه هم محروم شوي دي، جلکۍ محروم شوي دي، او معلم کوچ کشي ډیره شوي ده. د کوچ کشیو یا بیجه داخلي بیجه سویو دغه تاثیرات ډیر ده. په دې کې هغه اکثره چې بیجه شوی دي کار خلګو، یعنی په دې کې معلم، په دې کې مامور په دې کې د څوک چې وته رسید.
بله ننګ صاحب، تاسو په خو په پوهنې وزارت کې په همدې موینیت کې وای له پوهنې سره له خلکو سره مو سره او کار وو، او اوس چې په دې قومونو چارو وزارت کې هم یی له قومونو سره ولستون سره په تماس کې څومره داسې خوندې شته چې د محل باندې او یا هم د تازه جګړو متاثر کړی دی؟
د ما شخصي اوس یو تحقیق کوم، ځکه زه یو تحقیقاتي بنیادم لرم. د اتلس ولایتو کې د دروازې بندې شوی دي، د 90% شاګردان د تعلیم نه محروم شوی دي په هغه ساحاتو کې چې طالبان نفوذ کړی دی یا زیات شوی دي. هر څومره چې دوی ډېری ساحې نیولې دي، بخصوص په د اتلس ولایتو کې چې دا د جنوب او جنوب غربي ولایتونه تقریبا بربر دي، سي او هم پکې میزان د فراغت کم شوی ده، یعنی د جلکیو خو بیخي کم شوی ده. چې په خوا کې مثلا دغه فراغت د جلکیو 12% 14% به وو په مجموع د فراغت د 12 کې، دا اوس تر 6% راټیټ ده. نو بخصوص د اکثریت بیا د پښتنو په ولایتو کې اوس دغه نور نوی تازه چې په دې تیرو میاشتو شپږو میاشتو کې شمال طرف ته وو، د افغانستان مرکزی طرف ته هم دغه تیاره زیاته سوی ده، را روانه ده دغه لشکر دی جهالت. نو دغه شی نورم تاوان کوي، دا خو ډیر خطرناک مسیر طی کیږي په افغانستان کې چې موږ ورته ګورو. موږ دا شخصي د ازما دی بنیاد موندنې سره، او زه فکر کوم مطالعه ته ضرورت ده چې نور نهادونه کار وکړي، کته هم د امریکا له کوچ کشي سره دغه نهادونو کار هم ضعیفه سو. دا چا چې په میدانی مطالعات کولو یا صحوی تحقیقات کولو چې زید بکاو بل بکاو دغه ټول کوچ غویم کړی ده، د میزان د معلوماتو هم اوس کم پلاس راځي.
بله یو څه چې ښکارا دی ننګ صاحب، ویل کیږي چې شاوخوا 4 میلیون افغانان د محل د کډوالۍ شپې ورځې تیروي، په خپل هیواد کې دننه کورنۍ بې ځای شوي کډوال دي. ستاسو معلومات څخه اوس ورځ تر بلې دغه کسانو شمیر زیاتیږي. موږ مخکې راپور درلود له کندهار چې 22,000 کورنۍ یوازې د کندهار له تازه جګړې پیل شوي کې همدا اوس بې ځای شوي کې همدا سړی یو سات واخلي، مثلا همداسې هلمند او شمالي ولایتونو کې چې جګړې روانې دي، په هرات کې. نو دغه بې ځای کېدنه د پوهنې بهیر څومره متاثره کوي؟ ځکه کله چې یو کورنۍ بې ځای کېږي نو هغوی بل مکتب لري کېږي، ښوونکی بل شاګرد، شاګرد بل ښوونکی لري کېږي.
طبعا دا ډیر تاثیرات کوي. د بې ځای شوی یو بل مشکل هم ده، یعنی موږ د تعلیم نه د محرومیت شپږو دلیل لرو، یعنی هغه عوامل چې له تعلیم نه یو څوک محرومه کیږي. اقتصادي دلایل او عوامل پکې دي، اجتماعي دلایل پکې دي، جنسیتی دلایل پکې دي، بخصوص د جلکوی په ارتباط خدماتي دلایل هم پکې دي چې خدمات کم دي، یا مکتب کم ده، یا معلم کم ده، او د تورته نور دلایل هم څه د نامنی دلیل ما ځکه په دې دلایلو کې یاد نکو چې هغه طوفان ده، هغه خونه به دهشت ده چې راغلی ده، هغه ډیر تاوان رسولی ده. نو هغه استثناء ده، ځکه هغه داسې ده چې ورانون کوي ده، هغه هم انسان وژني، هم مشر کشر د تعلیم وال. نو دغه دلایل کې چې تاسو راسي د اقتصادي دلایلو کې ټول هغه کورنۍ چې داخلي به ځای شوی دي، د هغه د تعلیم نظام خراب شوی ده، ځکه الته دای چې په کومه صحیح کې دوام دي تعلیمي درلود، الته لیک ثبات کورنۍ درلود. نو دای چې دلته راغلی د کورنۍ به ثبات شوی ده، دای بیا بوټونه رنگوي د ماشومان، یا به په پټی کې کار کوي، یا به لپلار سره کار کوي، یا به یو د بازار په سر باندې یو سودا خرڅوي، یو کار بکوي. متاسفانه دوی دوباره دوه درې ضربې لیدلې دي. کدا بیا بل چې دی موهیت کې دوی هغه خدمات چې لازم دي چې څوک به ځای شوی دي، دوی هلته خدمات نشي ورته رسیدلی. مثلا دلته په فراق چې زومه د کورجی عبدالرحمن پورته د ماجرینو علاقه جات وي، دا غیر قانوني استوګن، نو دوی ته مکتب په قانون ساحاتو کې د غصب ساحه بلل کېدله، نو دلته نسوي خدمات ارزه کېدلی، دا قانوني لحاظه به مشکل درلود. مثلا په لغمان کې دلته یو څو منطقې دي، د ارمل د پلوان بابا دغه صحیح چې دي دیته به درک ماجرین راغلي دي، اماده صاحب پلاني سوي نه ده، نو مکتب هلته خدمات موجود نه دي. کدا الکانه ته اقتصاد مولري، نو بیا به ډیر لري جاي ته دي، که کلري ته دي خوالک بلار سي، د جلکی خو بیا نه تللی. او ډیر کله د خدماتي دلایل هم څه چې مثلا مکتب او دا مبرز غواړي تشنابونه غواړي او باید یو خدمات د نور موجود وي ورته ډیر خدمات داسې دي چې موږ مکتبونه تنفونه نه لري کم دي یا که مثلا د جلکیو سینو دوی تشناب نه لري خو بیا کورنۍ چیرته لګی چې یعنی بسیطه مسله ده
کور ودان ننګ صاحب تاسو به سره پات شي راځي چې د خبرونې بل میلمه خاغلی قلاتوال صاحب ته ورسو په ولسی جرګه کې د زابل استاذ عبدالقادر قلاتوال چې په دغه جرګه کې د لوړو زده کړو کمیسیون او د غرض معرف د کمیسیون غړی هم دی د استډیو ته وصل دی قلاتوال صاحب ستړي مشي تاسو ته هم دغه د معرف او تحصیلي بهیر ستونزې تر ټولو ډېرې معلومې دي ځکه چې ولس سره سروکار لري په همدې کمیسیون کې کار کوي په ولسی جرګه کې تازه جنگ جګړو تحصیلي بهیر او د ښوونې بهیر څومره اغیزمن کړی دی
لومړی تاسو ته سلام او درناوی جناب ننګ صاحب ته او د ازادۍ د رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم چې لمن یم چې خوشاله ژوند لبرلیتوب سره یو ځای مو په نصیب شي بلې واقعیت هم نکړه څنګه چې جګړې نور بنسټونو ته زیانونه رسولي دي پهونیز ډګر هم ورڅخه مستثنا نه دی پهونیز ډګر د ډېر زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دی همدا اوس چې په کومو ولایتونو کې جګړې روانې دي لکه قندهار او هلمند او هرات او تخار او جوزجان د نور ولایتونو هلته د پوهنې بهیر په ټپه ولاړ دی زموږ د خپلو ټولو ګرانو هیوادوالو څخه هیله او خواهش مو دا دی په هغه شرعي اسلامي ارشاداتو کې هم زده کړه په هر نارینه او په هر ښځینه مسلمان باندې فرض ګڼل شوې ده په لحاظه لازمه دا ده چې د ځان پیژندنې او د خدای جل الله شانهو د پیژندنې د پاره یوازینۍ وسیله پوهنه ده او پوهنه په هر ځای کې د افغانستان په هر ګوښه او کنار کې هر څوک چې په حاکمیت کې وي که وسوال مخالفین یعنی طالبان او که د حکومت تسلط وي لومړیتوبونه باید یوازې یوازې د پوهنې برخې ته ورته ورکړل شي که چېرته د پوهنې په ګڼه باندې زموږ هیوادوال زموږ خویندې ورونه سنبال شي تاسو په دې متيقن اوسئ دا کوم جاری حالت چې اوس په افغانستان کې حاکم دی د دغه حالت نه وتلی شو یوازې د زده کړې او د علم په زده کولو سره نو وایي چې د هر ښوونځي په د دروازې په پرانستې سره د یو مابس دروازه تړل کیږي نو واقعیت هم په جګړه ځپلي افغانستان کې پوهنه یعنی سکل او تیر کال سره مقایسه کو بیخ زیات نه کیږي او سلنه تفاوت راغلی دی تفاوت البته منفی لوري ته نه مثبت لوري ته او یوازینی علت او لامل هم جګړه ده نو د جګړې په درې دو سره زه په دې متفقنه یم چې زمنګ به ښوونځي زمنګ به ټول درسي مواد او هغه څه چې اړین دی هغه به ترلاسه شي موږ د کتابونو د سند په اعتبار باندې د پوهنې د محترم رهبرۍ او مشرتابه سره څو څو ځله چې کمیسیون تم رابللی دی دا پښتنه مرخه کړې ده چې د اووم اتم او نهم ټولګیو کتابونه د هواد پر زیاتره سیمو کې نشته وګورئ موږ ته دا ډاډ راکړی دی چې تقریبا د اشتباه په ارقامو کې ونه کوم چې 10 میلیونه او 8 میلیونه جلده نوی کتابونو چاپ چې کوم قرارداد شوی دی په هغه شپه کې موږ سره ژمنه وسوله چې د وی میاشتې په اوږدو کې به دا په مستقیم ډول باندې د کوم هواد مې چې فکر کوم چې به وي د وې سره چې کوم پروتوکول دوی لا فکر لري هغه به زینه به مستقیما ولایتونو ته انتقالي ولا بده مرګه چې تر اوسه پورې دا لیک دا انتقال
راځي کتابونه باندې به بیا بحث وکړو دا خو هم یو جدي ستونزه ده په خوانځوي کې او دا 10 میلیونه کتابونه که رښتیا مور سیږي تر یو حد ستونزه هوارولای شي دا سي اندېښنې دي چې د افغانستان معرف او تحصیلي بهیر شاته پاتې شوی دی په دې تیر دو کلونو کې پروسه کال د کورونا څپې راغله په ټوله نړۍ کې تحصیلي او ښوونیز بهیر وځ په خپنور نړۍ کې بیا مجازي زده کړې وي یعنی هغه فاصله ډیره رامنځته نه شوله خو په افغانستان کې مجازي زده کړې هم امکان نه لري ځکه مخابراتي ستونزې د انټرنیټ په دې کچه نه ده چې خلک انلاین زده کړې وکړي سکهال هم د کورونا محدودیتونه وڅوونه یو دغه جګړې دي دا څه اندېښنې شته چې دغه محصلین او زده کوونکي یو یا دوه کاله شاته پاتې شول تاسو هم دغه یو شی حس کوئ
دا خو طبي خبره ده معلومه خبره ده یعنی چې هیڅ وضاحت ضرورت نشته چې موږ تدریسي سیستم د زده کړو شاته لیدل دي موږ د
ځوان طبقه په اس کې تر ډیره هدا پورې جفا شوی ده. دا که د کورونا د ویروس په اعتبار باندې موږ ډېر ملاحظات لرو، موږ د لوړو زده کړو او د پوهنې وزارتونو سرپرستانو وزیر همدارنګه د عامې روغتیا وزیر کمیشن ته راوبل، هغوی سره مخامخ بحث وکړه په دې اعتبار باندې چې په لومړیو ورځو کې یعنی هدف یوازې یوازې د زده کړو د بهیر د درېدلو، یعنی هم د معارف په برخه کې او هم د لوړو زده کړو په برخه کې پوهنتونونه ښوونځی دا په لومړی ښکار شول او داسې خبرتیا خپره شوله چې دوی د قرنطین په ارتباط باندې نور تجمعونه کوي. ولې موږ پوښتنه همدا وکړه ده چې د ودونو سالونونه خلاص دي، همدارنګه سوناګانې او حمامونه خلاص دي، د خلکو د ټولیدنې او تجمع محلونه پرانیستي دي، موټرونه په هماغسې خلک چې روغتیایي فاصله باید رعایت کړي متاسفانه نه درایت کوي، منډیانې دوکانونه نور همداسې خلاص دي. ولې یوازې یوازې ښوونځی او پوهنتون په دې کې هدف وټاکل شو؟ او په زه د ولسي جرګې په استازیتوب باندې په غونډه کې چې څو وخت مخکې د عامې روغتیا په وزارت په تالار کې د کورونا د وایروس د خپرېدو د مخنیوي د غوره لارو چارو د منډلو په خاطر باندې په هغه کې له موږ سره د پوهنې د خصوصي سکتور مسؤولینو هم ګډون کړی وو. زموږ د استدلال هم یوازې هم د استدلال ولی هغه ځوابونه چې موږ ته وړاندې شول هغه زموږ د قناعت وړ نه وه، په دې وړ نه وه چې ضعیفه وه. نو وخت هم تاسو پوښتنه چې کوم تاسو وکړل چې یو کال نه یو کال زیات لا تاسو موږ په هنده دګر ته زیات بچنه دی ماسیری نو ده کوم کې یو کال څه زه فکر کوم چې موږ په دوه کال کې ونه سوي کړی چې دا جبران کړی شو.
په مننه قلاتوال صاحب ورزو بیرته هلمند ته دغلته ځوان فعال ولی محمد ولی را سره دی. تاسو د ملمنو خبرې واورید، د قلاتوال صاحب خبرې مو واورېدلې، د ننګ صاحب خبرې مو واورېدلې، راځئ چې مستقیما دی او اغیزمن شوی په توګه له تاسو پوښتو چې تاسو هم هلته جګړو زپلې او تاسو هم په پانتون کې زده کړې کوئ، خپل شخصي ژوند باندې تاسو په تحصیلي بهیر باندې دغه جګړو او دغه راز کورونا څه اغیز کړی دی؟
لودین صاحب لکه څنګه چې دغه روان امنیتي بد وضعیت د پټول انسان ټول بشریات باندې تاثیر کړی دی، همدغه سه په درسي حوزه باندې هم سخت تاثیر کړی دی. دلته یو موضوع چې ما تاسو سره شریکوله هغه دغه د چوس وسلواله طالبان خپل ترواک لاندې سیمو کې جغرافیا، تاریخ، فرهنګ دغه دی په مکمل ډول د درسي بهیر څخه حذف کړی دی. د وسلواله طالبانو څخه موږ دغه غوښتنه ده چې دوی دې دغه وضاحت ورکړي چې ولې تاسو دغه حذف کړی دی او د حذف کېدو لامل څه دی. او دوم اساسي پوښتنه چې ده دلته اوس که وضعیت ښه کیږي یا که ممکن دغه ولایت د طالبانو لاس ته لویږي، دلته طالبان دا وضاحت هم دلته نسته چې آیا په راتلونکي کې به زموږ میندې او خویندې تعلیم ته د لاسرسي حق ولري او که به یې ونه لري؟
ښه کور ودان، یعنی تاسو خپل په تحصیلي بهیر هم څه اغیز کړی دی د روانو جګړو پانتون ته ځی او کنه د پانتون بهیر مو درولای دی؟ ځکه لخکرګا کې تاسو وایي چې خصوصي پانتون کې طالبان ځای پر ځای شوی.
د پوهنتون ټول درسي بهیر پټا په باندې ولاړ دی.
مننه کور ودان. ننګ صاحب راځي له تاسو به دا پوښتنه وکړو چې طالبانو ته څه کول پکار دی؟ دوی په ظاهره هغه مرکچان چې په دوحه کې دي په بیلابیلو غونډو کې وایي چې دوی د ښځو حقونو ته، د تعلیم حقونو ته درناوی لري او هیڅکله هم له تعلیم او تحصیل نه خلک نه منه کوي، اما په ظاهرا ګورو چې د دوی جګړو خلک اغیزمن کړي دي. حتی دغه محمد ولی هلمند وویل چې دوی د ښوونځیو په نصاب کې لاسوهنه کړې ده، بعضې مضمونونه ویستلي دي. څه کول پکار دي دوی ته؟
زما په نظر د طالب فکری رغونه آسانه نه ده، ځکه دا یو عمیقه فلسفه ده چې دا دین کله چې د جګړې په خدمت کې واقع سي او جګړه ماران له دین نه ابزاري استفاده وکړي د جګړې د تقدس لپاره چې دوی ورته جهاد وایي، نو بیا دا سلسله چې ده د دې کومک کوونکي عناصر هم باید دوی له منځه یوسي. مثلا که جګړه نامه شروع شي ده، هم په دین کې هم په ټولو ادیانو کې هم په انساني نظامونو کې، یعنی جګړه مشروعیت نسته پیدا کولای، مقدس جګړه هم نسته په دین کې هم نسته. مثلا دا دین چې تر څو پوري
دوی د سربازګری د پاره ضرورت وي د جګړې. نو دا هغه د دین ډیر اړخونه چې تعلیم ده، حقوق تعلیم ده، تامین دی سازندګۍ ده، د نړۍ او له انسانانو سره د سازنده تعامل لپاره دا دین راغلی ده او تاریخ یې تیر شوی ده. دغه شیان طالبانو هڅ کړي دي، دوی په خپله ترمینولوژي کې یا په خپل هغه عقایدو کې دا شیان نه لري. دوی ته فتوا هغه څه چې له جنګ سره کومک کوي، له ړنګولو سره کومک کوي، دوی به د دین دغه په اصطلاح آیاتونه تعویلوي په غلطه سره. زما په نظر دوی دې ته اول خو توقع ترې نه کیږي، ځکه دوی خلش کار نه ده. مادام چې دوی ته جنگ ارزو ده او جنگ هدف ده، او دوی هم دا وطن ورته هدف نه وي چې مثال دی وایي چې زه مړ سم جنت ته لاړ سم، او حکومت سازي او نظام جوړونه ژوند دا پکې د دوی د جګړې هدف نه وي. کنه جګړه خو اکثرا وسیله ده، یا چې د خپل وطن د ساتنې لپاره یا د بل شي لپاره یا نورو ارزښتونو لپاره.
نو څنګه د پرونې د پاجي ګوتل سیګو تاسو برخلیک د پوهنی او د تحصیل بهیر څنګه ګوري؟ پلان لوکي کراته وای به بقالات وال سره بحث پاتې ورسو.
په عام تعلیم کې ډیر مسائل لارسته گنجایشونه د علاج لپاره زوایم، د ټکنالوژي نه استفاده، د لری لارې نه د تعلیم، د دستن ایجوکیشن، دغه د لیلیه مکاتب جوړول په محلات او په مرکز کې، یا موږ هغه کوم میتودونه چې د سی بی ای یا سی بی ایس په نوم باندې درلودلو، دغه محلي تعلیم یا کورنۍ تعلیم، او نور د قومونو نه لارې نه کمپاینونه باید وچلیږي، مسجد نه استفاده وسی، د نورو جینو نه، یا سیار معلم لکه په ویتنام کې چې درلودو هغه موبایل ټیچنګ چې هلته بلا یو غریب سره به یو څوک کېنستو تعلیم ورخو. دا د ابتدایي یا عام تعلیم لپاره گنجایشونه سته. او اما د مسلکي تعلیم مسله په دې جګړې کې دا صدمه ویني، د دې جبران لپاره اساسي علاج پکار ده چې د دې لپاره په دې جګړې کې نسخې نه سته. او کلو نړۍ ډیر کومک وکړي، اوس نړۍ شاکړې ده متاسفانه چې امریکا لاړه، د دوی خیر او خیرات هم لاړ، مساهمت هم لاړ، حقوق بشر هم لاړو، دا انساني ژوند مسلې هم لاړې، هغه مشارکت ډیر کم ده چې دوی پیسې ورکي، مکتبونه جوړ شي، مراکز کې لیلیا.
ډیر مننه کور مو ودان. قلاتوال صاحب، ستاسو ورسته څرګندونه به هم واورو. ولسمشر فوق العاده غونډه ته وینا کړې و د ملي شورا، څه وی دی ولسمشر ډاډګیرنې ولسته څه پیغامونه درلودل، او په ټوله کې به وضعیت کومې خواته لاړ شي، خصوصا د پوهنې او د تحصیل بهیر؟
ولسمشر غونډه بدري په غونډه کې کوم وینا وکړه، بدري برخې لرلې، هم په د سولې، هم د جنگ، هم د روان حالت د قابو کولو، او همدارنګه د پوهنې په برخه کې د پرمختګونو. دا هغه څه و چې ټول د دوی په وینا کې رانغښتي و، او وروستۍ وینا په کې داسې یادونه هم وکړه چې د شپږو میاشتو په ترڅ کې کوم تدابیري پلان چې جوړ شوی دی د امنیت تامین لپاره، دا اشاره یې لرله چې د شپږو میاشتو په اوږدو کې به ډېر بنسټیز امنیتي بدلونونه په هېواد کې رامنځته شي، او وضعیت به بېرته عادي حالت ته لاړ شي. چې له غوړو جمهوریت څخه د امنیتي سکتور مسؤولینو، د ملي دفاع او د کورنۍ چارو وزیرانو، همدارنګه د ملي امنیت لوی رئیس او لوی درستیز یو سوال پوس، دوی ته هم مشخصې دندې وسپارلې چې د دغو ټولو مسؤلیت تاسو په غاړه دی. په هر صورت پوهنیز بهیر یو د هغو جملې نه پښتو پورې چې په هېواد کې امنیت تعلیم نیسي، زه فکر کوم چې هېڅ لوري ته لکه اوس یادونه وسوله چې د لښکرګاه په ښار کې کوم حالت روان دی، مثلا په هرات او جوزجان او تخار کې هم وضعیت په هغه شکل باندې دی. د نورو ولایتونو کې هم ولسوالیانو تقریبا تر 200 زیات ولسوالیانو د مخالفینو لاس ته ولوېدلې دي، وسوال مخالفینو. نو که غوی څخه هم زمونږ خواهش او هیله دا ده چې دغه حالت ته په پاملرنې سره د هېواد په بچیانو باندې رسوایي باید ولري. دا که ته هم یادونه شوې مشخص دندې د افغانستان د خلکو ته پکې کې وسپارلې چې د امنیت په تامین کې باید همدارنګې د ولسي جرګې د مشرانو جرګې غړو ته مسؤلیتونه په غاړه واچول، چې تاسو له ولس سره تماس کې یاستئ، د ولس استازي یاستئ، هغوی ته باید داسې ذهنیت او استقامت ورته ورکړئ تر څو پورې چې د هېواد ټولې چارې په سمه توګه سنبال شي. دغه هغه اساسي ټکي.
بله، او قلاتوال صاحب په لنډو کې کراته وایي څومره ډاډ موجود دی دا مهال د ولسمشر خبرې تاسو اورېدلې دي؟ حتما ممکن بعضې خبرې د پردې تر شا هم کړې وي چې د رسنیو له سترګې پټې پاتې شوې وي. ډاډ یې څومره ورک ولس ته، او دا د شپږو میاشتو پلان یې څومره ګټور ښکاري ولس لپاره؟ لنډو کې
د پردي شاته حکومت خبره نه و ځکه چې کله د اجندا سره سم د دې خبرې پای ته ورسېدلې ولسی جرګې د کورنۍ دند د اصولو سره سم چې موږ صرف د اوریدونکو او د رای ورکوونکو په صفت باندې وو دوی لاړه تشریف یوړ او له دې نه وروسته د مجلسانو ټول غړي د اداري پلاو په شمول باندې هغه اعلامیه باندې چې صادر سوله رایګیری وسوله ټول د رایو په اتفاق باندې هغه تصدیق کړه تایید کړل او صادر کړل کله چې په واتو لاس ورسېدلې وی په وکه هم همدغه د سولې د جنگ او د افغانستان د چارو د حساب بالښت په اړه باندې همدا خبرې پکې کوي او د ولسمشر خو له خبرو ډېر ډاډه ښکاری دی او د چې نور څه روان دي د موضوع شاته روان دي نو په هغه مورد کې کوم ډاکټر ځانګړي اطلاعات او
ډېر مننه قلات ول صاحب سلامات او سید ازادي رادیو اونیز بحث همدلته پای ته رسیدي لخپل میلمنو د قومونو او قبایلو چارو وزارت له مسلکي معین محمد آصف ننګ په هلمند کې له فعال او ځوان محمد ولی او په ولسی جرګه کې د زابل استازي عبدالقادر قلاتوال صاحب څخه ډیره مننه اوریدونکو دا بحث پای ته ورسید اوس په کابل کې د ماسپخین یو بجه ده په بل خبرونه کې زما همکار سلطان محمد سرور ستاسو قربا دی په دې لچه ورسره هم تر پای